السلام علیکم سهر مو پخیر تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ نن د زیارت ورځ د کال 2014 د جولای د میاشتې 28 نیټه او په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې دی زه منور شاو زما ټکنیکی همکار جوناتن رامریز د سلام پښتونخوا په دې خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې به درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر ریپورټونه درکو د نړۍ حال به هم واورئ ځنې سندرې مو هم په دې خپرونه کې شاملې کړي خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته اول د خبرونو سرټکی په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ځلي حکومتونو ناظمان اوس هم د اختیاراتو د نشټوالي ګیله کوي افغان چارواکی وای په ننګرهار ولایت کې به ډیر زر د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات شروع شي او د شام په شمال کې پرون رامنځته شوې بمی چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیره 18 ته رسیدلې ده او اوس خبرونه د تفصیل سره په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ځلي حکومتونو یو شمېر ناظمین تور لګوي چې د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د اعلان باوجود صوبایي حکومت دوی ته اختیارات په مکمله توګه نه منتقل کوي په دې اړه تېره ورځ د شانګلي ضلع ناظم نیاز احمد مشال ریډیو ته وویل دا اعلان د یو کال ځنډ نه پس وشو او اوس هم نه عملي کیږي دی وایي
ایم پی ای چې کوم دی نو دا خو لیجسلیشن سرکار دی او ځي قانون سازي به خو داسې بالکل داسې پریکټیکلی هیڅ خبره نشته ایم پی ای ګان بیا هم تاسو وګورئ کوم ٹی ڈی ایک چې کوم دی کوم ډسټرکټ ډیولپمنٹ ایڈوایزری کمیټي چې هغه چیئرمین اوس هم ایم پی ای دی او دا دې لپاره ښه دی چې هغه په دغه کې مداخلت کوي په ډسټرکټ کې
د یادونه ول دا چې په دې ورستیو کې د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د صوبایي اسمبلی د غړونو پر مختیایي کارونه مقامی حکومتونو ته د منتقل کولو اعلان کړی او صوبایي حکومت وای چې دا به ډیر زر عملی شي د پاکستان د داخله چارو وزیر د هغه پاکستانی نژاد برتانوي میرمن د مرګ د تحقیقاتو امر کړی چې خاوندې ادعا کوي د کورنۍ د رضانه بغیر په واده کولو وجل شوې ده د داخله چارو وزارت وایي چودري نصار علي خان پرون پولیس ته ویلي چې دا 28 کلن سایمه شاهد د مرګ په لټنې توند کړی سایمه شاهد په پنجاب صوبه کې د خپل کورنۍ سره لیدو کتو لپاره ورغلی و چې هلته مړه شوې ده د ځای پولیسو مشر مجاهد اکبر اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي کېدې شي چې دا د ناموس په نامه وجنوي د وخت نو وړاندې هیڅ نشي ویلې او د پوسټ مارټم ریپورت دراتلو انتظار کوي افغان چارواکي وایي چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې پولیس افغان کډوال زوروي دا سرګندونې په دغه صوبه کې د افغان کډوالو د چارو مشر عبدالحمید جلیلی تیر ورځ د مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړې نو موړي وویل د پښتونخوا صوبایي حکومت ویلي چې پولیس به افغان کډوال نه زوروي خو دغه سلسله اوس هم روانه ده
من په بار بار باندې د دغه موضوع باندې شکایت کړه هریسمنت بای پولیس چې مهاجرین پولیس نه دي آزار او اذیت ورکوي هغه زندانی کوي او هغه څوک چې مهاجر کډونه لري یا پیارار کډونه لري هغه هم نيسي لیکن څنګه چې ګراوند ریالټی چې دا هغه کیس قسم پیشرفت من نه دی لیدلې راتلونکي هفته کې زمونږ سفیر شه کې دي چې په خوته سفر وکي او نور جزئیات او تفصیل به ان شاء الله په خوته په خبر به چارواکو سره ته نږدې خبري سره
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د تیرګول په ورځ مشال ریډیو ته وویل پولیسو ته یې په سختۍ سره هدایت ورکړي چې د افغان کډوالو د زورولو نه ډډه وکړي تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اوري افغان چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې به ډیر زر د وسلوالو مخالفینو پر ضد نور عملیات پیل شي د افغانستان دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي د کورنیو چارو وزیر تاج محمد مجاهد د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن پرون ننګرهار ته تللي وو په دغه ولایت کې د پوځي چارواکو سره لیدل کتل وکړل په دې اړه د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیانی تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل په تیرو دوه ورځو کې افغان امنیتي ځواکونو د داعش اصلي ریښ جنګیالي نیولې دي چې اکثریت یې د پاکستان سره تعلق لري بلخوا په افغانستان کې د نیټو عمومي کمانډان ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې جنگیالي په شام او عراق کې د دې ډلې له مرکز سره نیغ په نیغه رابطې لري جنرال جان نیکلسن پرون له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سره په خبرو کې وویل چې د داعش زیاتره کسان له اورګزې ایجنسی نه افغانستان ته وړي نوموړي زیاته کړه چې په عراق او شام کې داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې له خپلو ملاتړو سره په مالي لوجستیکي او استخباراتي برخو کې مرسته کوي د شام په شمال کې پرون رامنځته شوې د داعش په موټر بمی چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېره 18 ته رسیدلې. دا چاودنه چې د دغه هیواد په کوردمیشت ښار قامشلي کې شوې، پکې نور 115 کسان ژوبل شوي هم دي. قامشلي ښار د ترکی پولې سره نږدې پروت دی چې پکې د صحت کارکوونکي وایي د وژل شوي کسانو شمېره د زیاتېدلو اندېښنه ده، ځکه چې لا هم د غورځېدلو بلډینګونو د ملبې لاندې خلک پراته دي او راایستل کېږي. ځایي خلک وایي چې دا برید د بارودونه ډک یو گاڑی په ذریعہ تر سره شو. د قامشلی د برید په شام کې د 15 کلون راهیسې جاری خانه جنگی کې تر ټولو زیات خونړی وو. او بل خبر دا چې د امریکا صدر باراک اوباما وای په خپل اتکلنه واکمنۍ کې د ترهګرۍ پر ضد کامیاب مبارزه کړې. اوس غواړي چې ولس دغه ذمواری د ډیموکراتیک ګوند ولس مشریز کاندید هیلری کلینټن ته وسپاري. نوموړي د پنسلوینیا ریاست په فیلاډلفیا ښار کې 13 ورځ د ډیموکراتیک ګوند څلور ورځنۍ غونډې ته وویل چې هیلری کلینټن ورسره د وزیر خارجه په توګه په نازکو حالاتو کې کار کړی او دی ویلی شي چې د راتلونکي ولسمشر لپاره په هیواد کې د هغې نه بهترین کاندید نشته. صدر اوباما د مخالفه ریپبلیکن ګوند په ولسمشر امیدوار ډونلډ ټرمپ نیوکه وکړې. وی ویل چې هغه امریکایي ولس ویرول غواړي او ځان ورته د یو لوی محافظ په توګه وړاندې کوي. د یادونې وړ ده چې ډونلډ ټرمپ 13 ورځ ویلي روسته په کار دي چې د هیلری کلینټن ټول ایمیلونه په ډاګه کړي او خلکو ته د هغې نیمګړتیاوې وښایي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو د نننۍ ورځې د خبرونو اولنۍ غړی سلام پختونخوا اوري چې پکې به درته خوندوري سندرې هم وړاندې کوو او د ریپورټونه پکې اوریدلی شئ. په خیبر پختونخوا کې د مقامی حکومتونو ناظمین وایي په کار دي چې د پرمختیايي کارونو ذمواري زر تر زره دوی ته وسپارل شي. د سوابې ضلع ناظم امیر امان وایي
ځکه چې دلته لوکل ساده باندې صبح موسری دي، د کلو کې دي یا کنسولو په سطح دي یا د تحصیلونو په سطح دي یا د ضلع په سطح دي، دا ټولې مسلې به خلکو حل کېږي.
افغان کډوال وایي په خیبر پختونخوا کې د پولیسو له وجې ډېر په تکلیف کې دي، دوی څه مشکلات لري. او د خیبر ایجنسی باړي خلک شکایت کوي چې غیر سرکاري ادارې په پرمختیايي کارونو کې معیاري مواد نه استعمالوي. نور ریپورټونه هم لرو او د هغې تر څنګه خوندورې سندرې به درته پکې هم وخت په وخت وړاندې کوو. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دی چې تاسو لپاره یې هر ورځ منګه د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو وړاندې کوو او پکې تاسو له رنگارنګ خبرونه راوړو، تبصرې، شننې او د خلکو باسونه تاسو اوریدلی شئ. او د سهار اولنې خبرونه سلام پختونخوا چې نومیږي، نو په دې کې زمنګ ترتیب دی چې منګه سیمه تلاړ شو او یا کم په نړیواله کچه د سې یو خبر را رواني تازه په تازه اغا تاسو ته د خپل همکارانو په ذریعہ باندې شریکو. لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې واوریدل، اول ورزو امریکا ته، په امریکا کې د ډیموکراتیک ګوند سلو رزنه کنونشن روان دی چې نن یې اخیری ورځ ده. دغه کنونشن د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په حواله باندې کېږي. د دې نه وړاندې د ریپبلیکن ګوند سلورزنې کنونشن شوی و چې پکې ډونلډ ټرمپ ولسمشریز امیدوار ټاکل شوی دی، نومول شوی دی، خوښکړی شوی دی. او دا ور په دې کنونشن کې هیلری کلینټن د خپل کاندید په توګه ډیموکراتیک ګوند خوښه کړې ده. دغه غونډې ته نن د امریکا صدر باراک اوباما هم وینا کړې ده، ځینې سرګندونې یې کړې دي او په مخالفه امیدوار باندې هم نیوکې کړې دي. په فیلاډلفیا ښار کې دغه غونډه روانه ده چیرته چې زمونږ د ډیوه ریډیو همکار ارباب محمود علي دا وخت موجود دی. دغه ټولې خبرې مو اوریدلې دي او د هغه ځای نه دا وخت موږ سره نیغ په نیغه په سلام پښتونخوا کې ملګری شوی دی. ارباب صاحب په خیر راغلی. ارباب صاحب دغه د صدر اوباما څرګندونې تقریر خو تقریبا 15 منټه خو غټي غټي خبرې راس شریک کړي.
زه تاسو ته بالکل غټه خبره شریک کوم. لومړی صدر باراک اوباما د ریپبلیکن امیدوار ډونالډ ټرمپ هغه بیانونو ته ځواب وویل چې هغه ویل چې دلته کې امریکا کې مختلف نسلونه پاتې کیږي. هغه په خاص توګه مسلمانانو خبره کوله. بیا دلته کې د نور ملکونو نه مکسیکو نه کوم خلک راتله نو هغې خبره هغې ته ځواب وویل. هغې وویل چې امریکا قوت په دغه کې دی چې دا داسې یو ملک دی چې دلته کې دا ټول خلک برابر څنګه چې خدای برابر انسانان ټول انسانان یو شان پیدا کړي دي او برابر حقونه دي ایکول دي. دا دغه چې دلته امریکا کې هم دی هغه خپل هغه وایي چې 200 کاله مخکې زموږ مشران راغلي وو نو ما ته خو یاد هم نه وي چې هغې بد سرټیفیکیټ یا د پیدایش سرټیفیکیټ وو کاغذ وو که نو
هغې
هم دلته کې راغلو دا صدر
سمه ده. په دغه کې دغه چې د مخالف امیدوار ډونلډ ټرمپ کم د ترهګرۍ پر ضد هغه یو ناره وهي په هغې باندې هم صدر اوباما ځینې څرګندونې کړي دي که هغه راسه شریکې کوي چې هغې په جواب کې صدر اوباما څه ویلي دي او د هیلري کلینټن په حق کې څه ویلي
دا هغه په هټل باندې هغه ته دا ول چې دا داعش په هټ نه خبرو چې هېلري کلینټن دې ته جواب ویل چې کوم تاسو د سر وکړې دي هغه ته جواب او هېلري کلینټن هغه منځ ته انجام کړی چې هغه دا خبره وکړه چې ډونلډ ټرمپ دې نو هغه چې دښمنان جوړوي کوم منکري دي نړیوال لوټانه کې هغه ته نقصان رسوي او داعش په خلاف دې چې کوم مسلمانان ترمنځ دا د هغه ترمنځ دا تفریق کې ډیویژن کوي نو هغه د امریکا په ګټه باندې په ګټه نه دي. هغه ځینې سیزونه کوم بیانوي نو هغه داسې نه لګي چې هغه هغه کنزرویټیو دي یا د ریپبلیکن څرګندونه کوي چې هغه څه دریس دی خو دا د هغې نه هم جدا دي. هغې چې کوم خپل اندازې ښودلې دي ډونلډ ټرمپ نو هغې نه خو کوم ورکران چې دې ساتي په هغې باندې نیوکې کوي که نه دلته کې غیر قانونو باندې پاتې کېږي نو دا وخت ده په کارخانو کې دلته سره کاروبار کړی دی دغه سره نقصان رسي دلته په امریکا کې چې څومره پیښې شوې وې په هغې باندې چې کله بیانولو هغې وایي چې دا بدې پیښې کېږي خو هغوی دلته کې د دې په خلاف داسې قانونه پورته کړي دي او نړۍ کې ورسره ملګري دي نو دغه ملګرو سره په شریکه
باندې سمدا ډیر مننه ارباب صاحب دغلته کې راشم دی تاسو هم ستړي شوی یې نه وخت به خوشاله اوسې یو جهان مننه. نور تفصیل لپاره به هم تاسو ته راځو. ارباب محمود علي وو چې د امریکا د پنسلوینیا ریاست فیلادلفیا خار نه راسره د ډیموکراټک ګوند د سلو رزنی غونډه حال شریکو په دغه غونډه کې وس لکشات وړاندې چې لا په امریکا کې د شپې ماسوتان دي صدر باراک اوباما وینا کړو دغه تفصیل
د مشال ریډیو د زیارت تورځ خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تان دې هله
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
په اته منټه د پاسه سلورو بجو
د مشال ریډیو خبرونه او رای رازو د خپل ریپورټونو لړۍ ته او په سر کې ریپورت لرو چې په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي چې صوبه کې پرمختیایي کارونه وړاندې به د اسمبلی غړو کول اوس به یې دغه اختیار مقامي حکومتونو ته سپارل کیږي بلکې سپارلو اعلان یې کړی دی او د اسمبلی غړي نوموړي ویلي دي چې دا به اوس قانون سازي کوي. په خیبر پښتونخوا کې بیا ضلعي ناظمان په دې اړه څه نظر لري تفصیل د پېښور نظم خبریال خالد خان راکوي.
خیبر پښتونخوا کې ضلعي ناظمینو او مقامي حکومتونو زیات ترغړو د صوبایي حکومت د ناظمینو ته د اختیارات ورکولو ستاینه کړې ده او ویلې دي په کار ده چې حکومت دغه فیصله نوره نه ځنډوي او په دې لړ کې زر تر زره یو نوټیفیکیشن جاری کړي. د شانګلي ضلعي ناظم او د پاکستان مسلم لیگ نواز مرکزي مشر امیر مقام زوی نیاز احمد وایي چې دغه فیصله د مقامي حکومتونو ټاکنو یو کال وروسته اعلان شوه. د شاته چې د دوی احتجاجي تحریکونه او خبری غونډې وي. هغه وایي چې یو خوا خو د تحریک انصاف مشر عمران خان د صوبایي اسمبلی غړو د پرمختګ کارونو په حق له ثوابدي د اختیارات ختمولو اعلان کوي، خو بلخوا هم دغه صوبایي اسمبلی غړي په ضلعو کې د پرمختګ د کارونو مشران جوړ کړی شوي دي. ناظم امیر رحمان چې د عوامي نیشنل پارټي په ټیکټ منتخب شوی دی، وایي ضلعي ناظمینو او ویلج کونسلو ته اختیارات ورکول د ستاینې وړ ګام دی، خو پکار ده چې زر تر زره په سرکاري توګه اعلان وشي، ځکه چې دوی هم صرف د رسنو د لاره په دې اکله خبر شوي دي. خو بیا د جماعت اسلامی پر ټیکټ منتخب شوی د پیښور ضلع کونسل یو غړی خالد وکاس چمکنی وای چې په دا اختیاراتو کې د ضلع تحصیل او ویلج کونسل ناظمینو ته خو ډیر اختیارات ورکړل شوی دي، خو بیا د کونسلرانو هیڅ ذکر نه دی شوی. دا یادونه ده چې د تحریک انصاف مشر عمران خان هغه بل ورځ په اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته ویلي وو چې د صوبایي اسمبلی غړو د پرمختګ کارونو اختیارات کې مقامی حکومتونو ته سپارلي دي، او اوس په د صوبایي اسمبلی غړي زیات تر په قانون سازي او نورو مسلو بحث کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته یې
څوک مسلسل تعلیمي ادارې بندې
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو اولنۍ غلې سلام پښتونخوا ته غوږی. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د چارو مشر او په سیمه کې د افغان کډوالو په خبره که څه هم په دې ورستیو کې ورسره د یادې صوبې حکومت وعده کړې وي چې افغان کډوال د دوی ملمانه دي او نه به زورول کېږي، خو په حقیقت کې داسې نه ده. دوی له حکومت تمه لري چې خپلې کړې وعدې عملي کړي. بلخوا د پښتونخوا اسمبلی غړي وایي چې دوی د افغان کډوالو درناوی کوي او که څوک دوی تنګوي نو پر خلاف به یې قانوني کاروي کېږي. ملیحه امیرزاده په دې اړه تفصیل لري.
په خیبر پښتونخوا کې د افغان حکومت لخوا ټاکل شوی د افغان کډوالو د چارو مشر عبدالحمید جلیلی وایي چې د خیبر پښتونخوا د حکومت او د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان د ژمنو باوجود اوس هم په سیمه کې افغان کډوال زورول کیږي. نوموړی وایي د دواړو خواوو چارواکو ترمنځ د وروستو ناستو څخه خاطر خان نتیجې مخې ته نه دي راغلي.
موږ په بار بار باندې د دغه موضوع باندې شکایت کړی، هرسمنت بای پولیس چې مهاجرین پولیس نه دي، آزار او اذیت ورکوي، هغه زندانی کوي او هغه څوک چې مهاجر کارتونه لري یا پیارار کارتونه لري هغه هم نیسي. لیکن څنګه چې ګراوند ریالټی چې ده هغه کې هیڅ قسم پیشرفت موږ نه دی لیدلی. امید ده چې دا روستنی لیدنه چې د جناب سفیر صاحب او د جناب عمران خان صاحب شوي وي دا کې موږ پیشرفت وشي، د خپل وعدو باندې ودرېږي او د مهاجرینو د آزار او اذیت د سلسله بند شي. راتلونکي هفته کې زمونږ سفیر صاحب کېدای شي چې پېښور ته سفر وکړي او نور جزئیات او تفصیل به ان شاء الله پیښور د چارواکو سره ته نږدې خبرې سره.
دا خبره په پیښور کې میش یو افغان کډوال عبدالرشید هم تاییدوي او وایي چې د قانوني اسنادو لرلو باوجود یې پولیس تنګوي.
د کې پی کې حکومت چې کومې خبرې کوي په میډیا باندې چې موږ د افغان کډوال یو ملمانه دی او موږ د پاجا بولو څنګه په ښه طریقه دی ولر شي په دا خبره میډیا پورې دی په میډیا باندې بس دا ویل کېږي په ریالیټي کې تاسو څه نشته هماغه شان هغه دا بجر څه ګیری دي دکان نه کس چې
په دې وروستو کې په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال له عمران خان سره لیدلی وو. عمران خان خبریالانو ته ویلي چې د افغان کډوالو تنګیدل بندول او په عزت سره واپسی به یقیني کوي. دا خیبر پختونخوا اسمبلی او د تحریک انصاف ګوند غړي عارف یوسف وایي چې په دغه معاملہ د دوی مخکینه ناستې شوې دي او د وزیر اعلی د سختو احکاماتو جاری کېدو باوجود که داسې څه مسله وي نو دوی ته دې رپورټ کړي.
عمران خان چې خبره کړو چې دا ان شاء الله دې بایزر طریقې سره بلي چیف منسٹر صاحب زموږ د کې باقاعده میټینګ کړو او پولیس ته سخت انسټرکشن ورکړي. کلم چیف منسٹر صاحب مانا چې واقع رالو نو دا پولیس خلاف به ډېر سټریکټ اکشن باندې مدي موږ کافي میټینګ هم شوې دي. دې لپاره که څوک راځي نو بالکل افغان طرف سره موږ هغه ته دعوت هم ورکړو چې راشي او چېرته هم داسې ته واقع شوي دي نو دا چیف منسٹر صاحب نه تاسو طرف نه ویم چې څوک هم داسې مال لري راشي موږ دا هغه چېرته خبرې پولیس خلاف یا چېرته گورنمنٹ والے خلاف کاروائی کرے گا بالکل صحیح بات ہو رہا ہے خیال نمبر کو شرکت شرالتی خلاف پولیس خلاف ایکشن نمبر
عارف یوسف وائی دکمو افغان کڈوالو سره چې قانونی اسناد نوی نو هغه به هم په بایزت طریقہ وطن ته لیږل کیږي او د نورو کډوالو پاتې کېدو مدا تر ختمېدو پورې به د دې خبرې پوره خیال ساتي چې تنگ نکړل شي. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وائی په پاکستان کې 1.5 میلیون رجسٹرډ افغان کډوال جون کوي چې زیاتره په خیبر پختونخوا کې پاتې کیږي. 1.5 میلیون غیر رجسٹرډ افغان کډوال هم په دغه هیواد کې اوسیږي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شوې دی او دلته چولې کارته نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پژوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. د مشال رادیو په خبرونو کې ورزو خیبر ایجنسی ته چې التکه د باړې خلق شکایت کوي په پرمختیاي کارونو کې غیر سرکاري ادارې معیاري مواد نه استعمالوي او د ورځني ژوند د ضرورت سيزونه هم غیر معیاري دي. دوی غوښتنه کوي چې دغه ادارې مستحق خلکو ته مرستې ورکړي او په پرمختیاي کارونو کې د معیاري مواد استعمال کړي. په دې حق له تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د باډی خلک وایي چې د نادولتي ادارو د کار نه مطمئن نه دي او په پرمختیایي کارونو کې غیر معیاري مواد استعمالوي او مرستې ضرورتمندو کسانو ته نه ورکوي. په دې هکله د باډی او تن حمزه اپریدی مشال ریډیو ته وایي
څومران انجیوګونه راغلي دي موږ په لوکا کې دا یو خواله ته کمیټه نه جوړایي ډایرکټ پر ډایرکټ روشي دغه ګروپونه د خپل ګروپونه او دا د یو مافیا په شکل کې په دغه انجیوګونو باندې قابض شي او هغه د خپل مفاداتو مطابق استعمالوي.
او د باډي یو مشر خیال متشا پر دې هم د دغه نه دولتي ادارو د کار نه شکایت کوي او وایي
ناقص میٹیریل استعمال ای بے ځای زی کی داس ځای کی کار کوي چاته ضرورت نه دمغه پیدا کړي یو ان جی او هغه د واټر ټینکس ورکړي و پلاستیک نو هغه غیر معیاري وبیا مونږ چکم دي خلکو په باندې اعتراض وکړل هغه بیا دا واټر ټینکس واپس کړو نو
په باډه کې د نه دولتي ادارو لخوا په پرمختیایي کارونو کې د غیر معیاري مواد د استعمال په لړ کې مو چې کله د باډې پولیټیکل تحصیلدار خالد سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې مونږ د دغو ادارو د کار نوټس اخیستی دی او ځینې سیزونه مو ورته بیرته واپس کړي دي او هڅه کوو چې څوک پکې غیر معیاري مواد استعمال نه کا. چارواکی وایي چې باډه خواوشه اووه کاله پس د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او پرمختیایي کارونه پکې شروع شوي دي. د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د باډې د بیا بحالۍ لپاره د خیبر پښتونخوا د گورنر په ځانګړې منصوبه باندې هم کار روان دی او په دې کې یو شمېر پروژې شاملې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
امن، مینا او ورورولی.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادب تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاہ خان مال یو کافی راغو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خواره زایا کولو.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د مشال ریډیو سهارنۍ اولنۍ غړی سلام پښتونخوا ته غوږی. دا خبرونه د سهار نه بجو نه شروع کیږي او تر مازیګر شپږ بجو پورې دوام لري. په دې اولنۍ غړی سلام پښتونخوا کې تاسو لپاره خوندور سندرې هم لرو. دا وخت د زیک افریدی او ستاره یونس په غا کې دا سندره واوري.
یقین بشی ملگرے اس نہ کندو دخوان
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د زیک افریدی او ستاره یونس په غږ کې دغه سندره مو واوریدله. د سلام پښتونخوا خبرونه ده چې نیمای ته ورسیدلو په خیبر پښتونخوا کې د ورځې 9:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته غوږ شئ. په خیبر پختونخوا صوبه کې د ضلعي حکومتونو یو شمېر ناظمین تور لګوي چې د واکمن تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د اعلان باوجود صوبایي حکومت دوی ته اختیارات په مکمله توګه نه منتقل کوي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې عمران خان د صوبایي اسمبلۍ د غړو نه پرمختیایي کارونه مقامي حکومتونو ته د منتقل کولو اعلان کړی او صوبایي حکومت وایي چې دا به ډېر زر عملي شي. افغان چارواکي وایي چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې پولیس افغان کډوال زوروي. دا سرګندونې په دغه صوبه کې د افغان کډوالو د چارو مشر عبدالحمید جلیلی د مشال ریډیو سره خبرو کې کړي. نوموړي ویل د پښتونخوا صوبه حکومت ویلي چې پولیس به افغان کډوال نه زوروي خو دا مسله روانه ده. بلخوا صوبایي حکومت ویلي دي چې که ریپورت شي ورته نو په دې باندې به قانوني ګامونه پورته کړي. د پاکستان د داخله چارو وزیر د هغه پاکستانی نژاده برتانوي میرمنې د مرګ د تحقیقاتو امر کړی چې خاوند یې ادعا کوي د کورنۍ د رضانه بغیر په واده کولو وجل شوې ده. د داخله چارو وزارت ویلي دي چودري نثار خان پرون پولیسو ته ویل چې د 23 کلنې سایمه شاهد د مرګ په لټنې توند کړي. سایمه شاهد په پنجاب صوبه کې د خپل کورنۍ سره لیدو کتلو لورغلې و چې هلته مړه شوې و. افغان چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې به ډیر زر د وسلوال مخالفینو پر ضد نور عملیات شروع شي. د افغانستان دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي، د کورنیو چارو وزیر تاج محمد، د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن پرون ننګرهار ته تللي وو او په دغه ولایت کې د پوځي چارواکو سره لیدکاته وکړل. د شام په شمال کې پرون پر رامنځته شوی د داعش په موټر بمی چاودنه کې د وجل شوو کسانو شمیره وسل ویختو تر رسیدلې. دا چاودنه چې دغه هیواد په کوردمیشته خار قامشلی کې شوی پکې نور یو سل 15 کسان جوبل شوی هم دي. د قامشلی د برید په شام کې د 15 کلون راهیسې روانه خانه جنگي کې تر ټولو زیات خونړی وو. او د امریکا صدر باراک اوباما وایي په خپل تکلنه واکمنۍ کې د ترهګرۍ پر ضد کامیاب مبارزه کړې او اوس غواړي چې ولس دغه ذمہواري د ډیموکراتیک ګوند ولسمشریزې کاندید هیلری کلینټن ته وسپاري. د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې درته د پاکستان د کورنیو ورسپانو د مهمو اداریو غټکی وړاندې کوو. دا ادارې زمونږ په اسلام آباد کې خبريالې رفعت انجم لوست دي او غټ ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې ولس ته د صحت ښه سہولتونه ورکول د یو ملک ذمہ واري وي، خو د پاکستان د ولس بدقسمتي دا ده چې دلته نه صرف د صحت شعبه د نظر وستلې شوې بلکې علاج کول هم ګران دي او دا اعلان کول نور هم د ولس په تکلیفونو کې اضافه کول دي چې د صحت د وزارت لخوا په 80,000 رجسټرډ دوایانو په قیمتونو کې 2% اضافي نوټیفیکیشن هم جاري کړی شوی. ادارې وایي چې په قیمتونو کې اضافه د 2015 ډرګ پالیسۍ ته لاندې شوی، خو د دې فیصلې د خرابو اثراتو پرېوتو اندازه د دې خبرې نه لګولې شي د دوایانو د قیمتونو نه پس به د دوایانو کمپنیانی دغه دوایانی بند کړي او د دې په قیمتونو کې به نور هم اضافه وکړي چې سله وجې په عمل کې به ګرانی راشي. ادارې زیاتوي چې د افسوس خبره دا ده چې دا وخت د 400 زیاتې دوایانو کمپنیانو د خپل ځانه دغه دوایانی ګرانی کړي دي او عدالتونو نه حکم امتنای هم اغستې ده او نور یو شمېر کیسونه په سند های کورټ کې پراته دي. ادارې خلک لیکي چې په پاکستان کې د دوایانو قیمتونه لوړاندې دومره زیات دي چې غریب خلک یې نشي اغستې. دې خبره کې هم څه شک نشته چې وزیر اعظم نواز شریف د دوایانو قیمتونو په زیاتوالي د صحت وزارت نه جواب هم غوښته، خو یوازې په رپورټ او جواب غوښتنو سره نه کیږي بلکې ولس ته په رښتیا کې مرستې ورکول پکار دي او نه یوازې دا چې د دوایانو قیمتونو کې د اضافي فیصله دی واپس واخیستل شي بلکې دغه دوایانې د نور هم ارزانه کړي چې غریبانانی اغستې شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د دې خبرې باور ورکړی چې د سږ کال اخره پورې به د فاټا بې کوره شوي خلک پولیسو ته واپس واستول شي او دوی ته به هر ممکنه سهولتونه نه ورکول کیږي. خدا خبر هم د نظر نه دی پر باسل پکار چې دغه به کورشه متاثرونو تباهلتا بیا د مخ کې پشان حالات او د جون 13 ولو ماحول ملاو شي او کنه. ادارې وای چې په کومو علاقو کې زیات نقصان نه دی شوی. اول د حکومت لخوا جون 13 ولو سہولتونه بحال شوی، خو بیا هم د جون مخ کې پشان معمول ته پراتلو کې به وخت لګي. ادارې لیکي چې د قبایلی ولس په جون کې پړوم بي ځل پر دومرلوی کچا قبایل کډوال شوی، چې لوجه قبایلی معاشره کې ډیر بدلون هم راغلی. چې پکې ټول نغټ بدلون د فاټا په خلکو کې د تعلیم په اړه شعور راتلل دي، نو ځکه حکومت لبه پکار وي چې دوی لپاره هلته د تعلیم د ښه سہولتونو انتظام وکړي. ادارې زیاتوي چې په قبایلو کې د کلاشنکوف روایت ختمولو کې او صحتمند فعالیتونو کې د فوج خدمات دي، خو داسې مواد تر ډېر وخت پورې د پوسټ په اوږو اچول څه جواز نه لري. او په دې لړ کې به پولیټیکل انتظامیه له خپل ځان هر وخت تیار ساتل پکار وي. ادارې اخره کې وایي چې کوم حالات له وجې د ملک په تاریخ کې په دومره لویه کچه کډوالې تجربې نه د فاټا ټول ولس تیر شو، نو اوس به د دغې حالاتو مخنیوي لپاره سنجیده هلې ځلې کول پکار وي، او راتلونکی نسل به د ترهګرۍ نه لري ساتل وي او دوی ته تعلیم ورکول دي، او ځوانانو ته به د هنر او روزګار ښه مواقع ورکول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼا په خپل مقاله کې د امریکا او پاکستان اړیکو ته کتنه کړې ده. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د عملیاتو په اړه لیکنه خپره کړې. زموږ همکار بوریوال کاکړ درته د دې دواړو مقالو مهمې برخې اوروي.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه د امریکا په سینټ کې د پوځي خدمتونو د کمیټې د مشر جان مکین مقاله خپره کړې ده. جان مکین لیکي چې ما د رواني میاشتې په پیل کې افغانستان ته خپل کلنۍ سفر وکړ. هلته مې له امریکایي ځواکونو او قومندانانو سره ولیدل. نوموړی لیکي چې د همدې سفر په ترڅ کې پاکستان ته هم ولاړم او هلته مې د دې ملک د ولسي حکومت او پوځ له لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته وکړل. د جان مکین په وینا افغانستان او پاکستان ته زما له دې سفره دوی خبرې په ډاګه شوې. لومړی دا چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت اوس هم داسې دی لکه په 2000 لومړی کال کې چې وو، یعنی ترهګرۍ ته ماتې ورکول او هغوی ته د پټنځایونو نه ور پرېښودل. د جان مکین په لیکنه دا ماموریت لا هم اړین دی او لا هم له بده مرغه سرته نه دی رسېدلی. نوموړی دویمه خبره دا لیکي چې د دې ماموریت سرته رسېده له دې پرته نه کیږي چې پاکستان پر پوله د اوښتونکو ترهګرو پر ضد عملیات ونه کړي. جان مکین زیاتوي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي دي، چې پر مرستو محدودیت او د کانګرس لخوا د پوځي سامان د ورکړې په اړه زړه او نازړتوب د اړیکې لا پسې خرابې کړې دي. جان مکین لیکي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا پر خپل ځای، خو د ترهګرۍ مخنیوي، د اټمي وسلو خوندیتوب او سیمه ییز امنیت تر هر څه اړین او جدي دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د افغان ځواکونو د عملیاتو او لاسته راوړنو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه د افغان او امریکایي چارواکو له خولې لیکي چې په کابل کې تر خونړي برید وروسته د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد پراخ عملیات پیل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ورځپاڼې ته ویلي چې دا عملیات د تیرې اونۍ په پای کې په ختیځ ولایت ننګرهار کې پیل شوي دي. واشنگټن پوسټ لیکي چې که څه هم په مجموعي توګه په افغانستان کې عملیات د طالبانو پر ضد کیږي، خو د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به د ځانګړي عملیات د امریکایي پوځ قومندان جنرال جان نیکولسن ته دا اسانه کړي چې د دشمن پر ضد خپله جارحانه تګلاره عملي کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د ترکی د حکومت د ورستیو ګامونو په اړه اندېښنه ښودلې. نوموړي د ترکی د بارنو چارو له وزیر سره د ټلیفوني خبرو پر مهال غوښتنه کړې چې د ناکامې پوځي کودتا په نتیجه کې د نیول شوو کسانو په اړه کره ثبوتونه وړاندې کړي چې دا راز د دوی سره انصاف وشي. په ترکی کې د کودتا له ناکامو هڅو سره په تړاو حکومت 15,000 کسان نیولي چې 8,000 یې اوس هم په جیلونو کې دي او رپورټونه وایي چې قانوني چلند ورسره نه کیږي. په دې اړه تفصیل له ملالۍ بشیر ناورو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د چهارشنبه په ورځ په ترکی کې د کودتا له ناکامو هڅو سره په تړاو د توقفولو په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلی بان کی مون د ترکی د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوش اوغلو سره د تلیفوني خبرو پر مهال ویلي چې ترکی باید د نیول سویو کسانو پر ضد ژر تر ژره د اعتبار وړ او کره ثبوت وړاندې کړي تر څو محکمه د دغو کسانو قانوني موقف غوره کړي. په ترکیه کې د پوځي چارواکو په ګډون تر 15,000 زیات کسان ونیول سول او وروسته له هغه د جولای په 15مه په دغه هیواد کې د کودتا ناکامې هڅې وسوې. اوس هم لږ تر لږه 8,000 کسان په توقیف کې پاتې دي. د چهارشنبې په ورځ ترکی چارواکو د ګڼ شمېر خبریالانو د نیولو جواز ورکړ چې پکښې د زمان ورځپاڼې پخواني 24 کارکوونکي هم شامل دي. زمان د ترکیې له تر ټولو لویو ورځپاڼو څخه دی. فرانسې خبري اجانس د ملګرو ملتونو د یوه ویاند فرحان حق له خولې ویلي د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې هغو اندېښمنونکو راپورونو ته هم اشاره وکړه چې په توقیف کې له بندیانو سره د ناسم چلند په اړه وایي. د همداراز د روانو پراخو توقفونو او زنداني کولو په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل چې دای مني په ترکیې کې د کودتا له هڅو وروسته غیر عادي حالت روان دی، خو له حکومت تمه لري چې د خلکو د اساسي حقونو درناوی او د نړیوالو قوانینو سره سم چلند وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي مخکې هم ډیر ځلې ویلي چې ترکیه باید د بیان د ازادۍ احترام وکړي. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم خبرداري ورکړې و چې د کودتا ملاتړیو سره به سخت چلند وسي. فرانسې خبري اجانس د ملګرو ملتونو د ویاند له خولې لیکلي چې عمومي منشي باور لري د ترکیه حکومت او خلک به د بې باورۍ دا شیبه د یووالي او د ترکیه د ډیموکراسۍ ژغورلو لپاره وکاروي. د ترکیه حکومت پرون د نورو 149 جنرالانو له دندو لرې کولو او لسګونو رسنیو د بندولو امر کړی دی. پر دې سربیره 1099 افسران او 4 د ټیټې رتبې افسران هم له خپلو دندو لیرې کړل شوي دي.
د مشال ریډیو د زیارت د ورځې خپرونې
مشالونه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اتمې نټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
هارون باچا هنري غړی
په اتمې نټه د پاسه 4 بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریدل. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان وای په دغه هیواد کې د داعش غړي د شام او عراق له داعش ډلې سره نیغ په نیغه تړاو لري. دا لومړی ځل دی چې جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د داعش په اړه داسې څرګندونې کوي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبری رپورت مهم ټکی د ملالۍ بشیر ناورو.
په افغانستان کې د داعش ډله په سوریه او عراق کې له داعش ډلې سره مستقیم تړاو لري، ځکه دا ډله د همغې ډلې برخه ده. دا خبرې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن د چهارشنبه په ورځ کړې. له اسوسییټډ پریس خبري اجانس سره د خبرو پر مهال جنرال جان نیکولسن ویلي چې په افغانستان کې د داعش ملاتړي په سوریه او عراق کې پر خپل سر اعلان شوي اسلامي دولت سخت دریځ ډلې خلافت څخه مستقیمي مالی، لوجستیکي او مخابراتي مرستې ترلاسه کوي. نیکولسن په افغانستان کې د داعش غړیو ته په اشاره ویلي دوی د غړیتوب غوښتنه کړې او غوښتنه یې منل شوې. دوی باید تر ځینو امتحانونو تیر شوي وای. د دوی په اړه د داعش په مجله دابق کې اعلانونه شوي. په افغانستان کې د داعش مرکزونه په ختیځ ولایت ننګرهار کې دي چې له پاکستان سره پر ګډه پوله پروت دی. په دغه ولایت کې اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د داعش مرکزونه په نقشه سوي. دغه عملیات د امریکایي ځواکونو په ملاتړ پر مخ تللي. د شفق په نوم دغه عملیات په ننګرهار ولایت کې د شنبه په ورځ پیل شول. دا 2 ساعته وروسته له هغه چې داعش سخت دریځ ډلې په پلازمینه کابل کې د هغه ځانمرګ برید مسؤلیت ومانه چې پکښې تر 80 پورې کسان وژل شول او تر 200 زیات نور ټپیان شول. ویل کېږي دا په سیمه کې په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم لړنګېدو وروسته تر ټولو لویه حمله وه چې مسؤلیت یې داعش ومانه. له همدې کبله په افغانستان کې د داعش ډلې د وړتیاو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. نیکولسن ویلي چې د داعش غړي د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې له کوټ ولسوالۍ څخه د جنوب پر لور په شا تمبېدلې دي. د زیاته کړې کله چې سیمه بشپړه تصفیه سي، ملکي ځواکونه لکه افغان پولیس به بیرته سیمې ته ننوځي چې د داعش د غړیو مخنیوي جاري وساتي. په افغانستان کې د داعش څانګه د اسلامي دولت خراسان ولایت په نوم یادېږي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال رادیو خبرونو ته غوږی چې اولنۍ غړی سلام پښتونخوا درته پکې وړاندې کوو. په سلام پښتونخوا کې منګ تاسو لپاره خوندورې سندرې هم راخستې دي. دا وخت درته د ګلروف شوقی په غږ کې دا سندره اورو. د مشال ریډیو په سهرنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې مو د ګلروف شوقی په غږ کې د غسندر اوریدا ورزو د ریپورتونو لړۍ ته. په اسلام آباد کې د نفسیاتو قامی ادارې یا انسټیټیوټ آف سایکالوجي په پاکستان کې د خبريالانو په اړه یو سروې شروع کړي چې پکې به دا معلوموي چې د خپل دندې ترسره کولو په وخت هغوی د کومو ذهني مسلو نه تیریږي. د ګل پوراز په اسلام آباد کې د دې سروې باقاعده آغاز شوې ده. تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال رفعت انجم را کوي.
نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی پاکستان بعد سروے د بے خبر او د ہالینڈ د کے وی یو یونیورسٹیانو پمرست کوي. د ادارې چارواکو وینا تر مخه په دې سروے کې بد ټول پاکستان نه خبریالان د انټرنیټ د لارې برخه اخلي او دا د ویلو کوشش وکوي چې څنګه په موجوده حالاتو کې خپل وظیفه تر سره کوي او د څه قسمه مشکلاتو نه تیریږي. د سروے په اړه د قائد اعظم یونیورسٹی د نفسیاتو د څانګې اسسټنٹ پروفیسر جمیل ملک مشال لړیو ته وویل چې د دې سروے مقصد په جنگ ځپلو سیمو کې خپل فرایض تر سره کوونکو خبریالانو ته د نورو راپیو ستونزو سره سره د ذهني مسلو معلومول دي چې د مخنیوي لپاره ګټورې پالیسیانې او منصوبه بندې وکړي.
د سروے په باقاعده توګه منصوبه بندي شوي او انتظامات هم شوي، خو نن موږ د دې په رسمي توګه پرانیسته وکړه. دا به یو آنلاین سروے وي، نو دې لپاره آگاهي مهم چلول هم ضروري وو. نن دلته موږ ژورنالیستانو سره ملاقات وکړو او دا ځکه چې څومره صحافي ټولنه ده چې هغوی ته زموږ آواز ورسي او هغوی په دې کې زیات زیاته برخه واخلي او چې څومره زیات خبریالان په دې کې ګډون کوي هم هغه همره به د دې مسلو په اړه معلومات را جمع کیږي. د څه په بنیاد به بیا منصوبه بندي کول شي چې خبریالانو ته څه مسلې دي او حکومتي ادارو ته د دې د حل لپاره څه ګامونه پورته کول پکار دي.
په دې موقع د پېښور یونیورسټي د صحافت د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر الطاف الله مشال لړیو ته وویل چې دوه کال وړاندې پېښور یونیورسټي چې کله د صحافیانو د ذهني مرضونو په اړه خصوصي کلاسونه پیل کړل، نو د هغوی د اندازې نه زیات صحافیانو په دې کې ګډون وکړو او خپلې یو شمېر مسلې وړاندې کړې کومې چې مخکې معلومې نه وې.
دوی ته پر فایده دا چې موږ عملي کار کړی دا دریم کال دی، نو د دې سره د کوشنر جوړولو کې خپل چې کوم مرسته واکړې دا کم چې زموږ تجربه وي هغه ذاتي مو د اوسنۍ ټراما سنټر رن کولو والا د دې مقصد خدای چې ذهني مسلو اندازو کې ټول نام محمد اده چې موږ ته پته لګي چې کوم کوم علاقو کې صحافیانو مسلې څه دي، عمومي په ټول ملک کې څه دي، به خصوصي په مختلفو علاقو کې څه دي، نو هغه سره به ډېر اسانه شي چې کومنګ یو سټریټجی جوړو د دې د مدد لپاره یا ادارو ته یو تجویز ورکون. اب سید دی د طرف راغلی معلومات باندې
د ماهرینو مطابق په پاکستان کې موجوده حالات او تلاند صحافت کول لوجي ګڼ شمیر خبریالان د ویری تر سره مخ دي چې لوجي دوی د جسمانی مسلو سره د ذهني مرزونو کار شوی دي. یاد دی چې دوه کال وړاندې په پېښور یونیورسټي کې د جرمني ادارې او صحافت څانګې په مرسته خبر پخت او د فاټا خبریالانو لپاره یو ټراما سنټر هم پرانستل شوی دی. د کارپوهانو په وینا د فاټا او خبر پختونخوا خبریالان په موجوده حالاتو کې صحافت کولو سره رټول نه زیات ذهني مسلو سره هم مخ دي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان سپریم کورټ قائم مقام چیف جسټس په پنجاب صوبه کې د ماشومانو د تختولو د پیښو د زیاتېدو نوټس اخیستی او دا یې ډېره د اندېښنې وړ مسله ګرځولې ده. بلخوا د پنجاب صوبې د ماشومانو د تحفظ اداره وایي چې متعلقه ادارو سره یې د تختول شوو ماشومانو د معاملې په اړه په ګډه کار شروع کړی دی. په دې هکله تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ قائم مقام چیف جسټس میا ثاقب نثار د پنجاب صوبې د پولیسو مشر عدالت ته غوښتي او امر یې کړی چې د زیارت په ورځ یو تفصیلي رپورټ عدالت ته وړاندې کړی شي. د سپریم کورټ د خبر پاڼې تر مخه قائم مقام چیف جسټس دا نوټس د مطبوعاتو د رپورټونو په بنیاد اخیستی او ویلي چې مطبوعاتو سخت کال د شپږ سوه ماشومانو د تختولو کیسونه رپورټ کړي چې پکې درې سوه نه زیات ماشومان د پنجاب صوبې سرخار لاهور سره تعلق لري. جسټس میا نثار ثاقب په وینا چې د تختولو په کیسونو کې اکثر ماشومان د جنسي روح کاریږي او د خیر لپاره د ماشومانو د بدن اعضا هم مسخ کړی کیږي. د لړکی د پنجاب صوبې د ماشومانو د تحفظ بیورو مشر سبا صادق مشال ریډیو ته وویل چې د ماشومانو د تختولو کیسونو مخنیوي لپاره د دې بیورو داخله محکمه، پولیس او سپیشل برانچ په ګډه کار کوي. د دې په وینا د پنجاب صوبې اعلی وزیر د کابینې غړو ته د یو خصوصي کمیټې د جوړولو هدایت هم کړی دی چې د خبرې پلټنې وکړي شي چې آیا دې کې خو یو منظمه ډله شریکه نه ده.
د پنجاب صوبې اعلی وزیر په فوري توګه د دې نوټس اخستې او اړوند ادارو ته سخت هدایت کړي چې په فوري توګه دا پیښه وکتل شي. موږ چې نیغ په نیغه د ماشومانو په مسلو کار کوو، نو چې کله داسې کیسونه او د اف آی آر ریکارډونه مو وکتل، نو دا خبره پکې مخې ته راغله چې تختول شوي ماشومانو کې هغه ماشومان شامل دي چې له کورونو تښتېدلي وو.
د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري اداره ساحل وایي چې د ماشومانو د تختولو په کیسونو کې تیزی سره زیاتوالی مخې ته راغلی دی. غیر سرکاري ادارې ساحل په وینا چې تیر کال پاکستان کې 1,618 ماشومان تختول شوي وو چې پکې شاخوا 800 جینکې وي. د یادې ادارې ویان ممتاز حسین مشال ریډیو ته وویل چې نه یوازې په داسې کیسونو کې د ماشومانو د مور او پلار لاپرواهي ماشومان غلط لاسونو پورې ورسوي، بلکې قانون نافذ کوونکې ادارې هم خپل رول په سمه توګه نه لوبوي.
زمون قانون نافذ کوونکې ادارې او په خاص توګه زمونږ د پولیسو محکمه د نور فعالولو ضرورت دی. د ماشومانو د تختولو کیسونه روان دي. کله چې د ماشومانو مور او پلار راشي او اف آی آر درج کړي، نو په هغې هم هغه وخت کار شروع کول پکار دي. موږ سره پولیس افسران او زمونږ نظام داسې پکار دی چې کم از کم په یو میاشت کې د یو تختول شوي ماشوم په لټولو کې کامیابي ترلاسه شي.
تېره ورځ په لاهور کې د پیپلز کونخړو او وکیلانو د پنجاب صوبې نه غوښتنه کړې وه چې د لړکي کوټل اقدامات دې پورته کړی شي، او که څه کاروایي د پنجاب صوبې لخوا ونه شوه، نو د پنجاب اسمبلی مخې ته به د تختول شوي ماشومانو میندو پلارانو سره احتجاج کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا برخه بس هم دومره وه. لږ وخت لرو او په هغې کې تاسو لپاره خپرندوره سندره د نغمې په غږ کې لرو. دغه سندره واورئ. خو د مشال خپرونې همدا په دې اولنۍ ګړۍ چې شروع شوې، نو تر مازدیګر شپږو بجو به جاري وي. د مشال تر څنګ اوسئ.